د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه زه احمد شیبر بسم الله کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي، پکې تاسو په افغانستان کې د سولې له نویو هڅو خبرو. په خبري برخه کې د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو او ونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمني هم خپرو، خو په پیل کې خبرونه لرو. معصوم میوند اوروي.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او امریکا درې اړخیزه غونډه د ښو نتیجو سره پای ته ورسېده. روسیه وایي د افغانستان په اړه د شیکاګو په راتلونکي کانفرانس کې به ګډون ونه کړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په نړیوال اداره کې د ایران استازي وایي ایران به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له نړیوال ادارې سره راتلونکي میاشت بیا خبرې پیل کړي. پوره خبرونه. افغان او پاکستانی چارواکي وایي په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او امریکا درې اړخیزه غونډه د ښو نتیجو سره پای ته ورسېده. د درې واړو هیوادونو استازو پریکړه وکړه چې د هغې ډلې طالبانو لپاره چې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي خوندي لارې چارې ولټوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جلال عباس پرون خبریالانو ته وویل درې واړه اړخونه په دې سلا وکړه چې یوه ډله به جوړوي څو په دې اړه څېړنه وکړي چې هغه طالبان او وسلوال چې غواړي د سولې په بهیر کې برخه واخلي په څه ډول په دې بهیر ورګډ سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاوید لودین هم خبریالانو ته وویل موږ باید هغه کسان د سولې په بهیر ورګډ کړو چې په افغانستان کې د سولې ژوند غوښتونکي دي. د کندهار چارواکي وایي د افغانو نړیوالو ځواکونو ترمنځ په دوو جلا جلا نښتو کې تېره شپه درې افغان او دوه نړیوال سرتیري او د دوی یو افغان ژباړن وژل سوي دي. د کندهار د 215 اطلق الاردو قومندان جنرال عبدالحمید وردک ازادي راډیو ته وویل چې لومړی یو پولیس په جړې ولسوالۍ کې یو امریکایي سرتیري وواژه. نوموړی وایي په ورته پیښه کې د افغان پوځ یو کمانډو سرتیري د امریکا د ځانګړو ځواکونو پر یوه سرتیري ډز وکړ چې له خپل افغان ژباړن سره ووژل سو. ښاغلی وردک وایي په ځواب ځکه چې د پوځ او پولیسو له دوه سرتیرو سره یو بل پولیس هم وژل شوی دی. چارواکي د دوه پیښو علت لفظ شخړه بولي، خو د دولت وسلوال مخالفین وایي چې دغه افغان سرتیری د دوی ملګری و. روسیا وایي د افغانستان په اړه د شیکاګو په راتلونکي کانفرانس کې به ګډون ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت بیان الکساندر لوکاشیویچ ویلي هیواد یې د ناټو غړی نه دی او د شیکاګو په کانفرانس کې به د برخه اخیستلو کوم پلان نه لري. د راپورونو له مخې د ناټو منشي د بروکسل په غونډه کې روسیا ته بلنه ورکړې وه چې په شیکاګو کې دي د ناټو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي، خو مسکو تر اوسه دا بلنه نه ده منلې. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت بیان وایي د ناټو د مشرانو په غونډه کې روسیې ته دا بلنه په واقعیت کې د افغانستان په اړه په نړیوالو هلتلو کې د روسیې تر رول لکه بله ده. تمه ده چې د ناټو وایساف د غړو هیوادونو د مشرانو په ګډون دا کانفرانس د می میاشتې پر 21 د امریکا په شیکاګو کې جوړ شي. او د کابل صرافان ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرني اسعارو سره افغاني داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني، یو یورو 65 افغاني، یو لس پله یو انګلیسي پون 90 افغاني، یو 50 پله یو سعودي ریال 10 افغاني، 15 پله زر ایراني تومنه 20 افغاني، 15 پله او زر پاکستاني کلدار 1500 افغاني. اوس هم د سیمې نړۍ څخه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران استازي وایي ایران به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره راتلونکي میاشت بیا خبرې پیل کړي. د علي اصغر سلطانیا خبرې د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا راخستې دي چې څرګندوي دا خبرې به د مې پر 13 په ویانا کې پیل شي. هغه زیاته کړه له دې پریکړې معلومیږي چې د ایران اټومي هڅې سوله ییزې دي او د ایران پر ضد لګول شوي تورونه بې بنسټه دي. ټاکل شوی ده چې د مې پر 23 به په بغداد کې ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره هم د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. د اپریل پر 23 د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي ویلي و چې ایران له امریکا، روسیه، چین، جرمني، فرانسې او برتانیا سره خبرو ته هیله مند دی. لویدیز داسې شک کوي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي او ایران دا تورونه ردوي. دا ازادي راډیو ده پر یو تاجکی چیرونکو چې د لمانځه په برخه کې وړاندیز کړی وو چې په تاجکی ژبه دي اداسې انتقادونه سوي دي. ظفر میرزایان چې د تاجکستان د تاریخ او ملي هویت په اړه لیکنې مشهور سوي، تیرونی د لمانځه خبره په دوشنبه شهر کې کړې وه. د تاجکستان د ملي پوهنتون لز دکونکو سره په غونډه کې ویلي وه چې قرآن کریم خلک په خپل ژبه وایي، نو خدای ته به نږدې سي ځکه چې پوهیږي به چې څه لولي. تنقید کوونکي وایي دا وړاندیز د قرآن کریم له لارښوونو سره خلاف دی ځکه چې ژباړه کله هم د قرآن کریم د آیاتونو د اصلي معنا ځای نه نیسي. د اسلامي چارو څیړونکو په تاجکستان کې ویلي چې دوی د میرزا د اسلامي چارو څیړونکو په تاجکستان کې ویلي دي چې د میرزایان خبري اسلام ته سپکاوی دی، خو تر اوسه د تاجکستان دیني عالمانو او د دې هیواد د علماو شورا د میرزایان د خبرو په اړه چې تاوده بحثونه یې راپارولې دي څه نه دي ویلي. د سوریه حکومت رسنی وای پرونی وزن وژن کې د دمشق په شاه په مرکزی د دمشق په مرکزی برخه کې لښت لژنه کسان وژل. په راپورونو کې د تر هغه کار بلل سوي دی ویل چې د دال میدان په سیمه کې د بریډ د شتنه نور ټپیان هم کړم. تر دې مخکې فعالانو د دمشق په صنعتي سیمه کې یو دولتي کمپنۍ ته نږدې د یو بل جلا ژبني خبر هم ورکړی وو. په وروستیو میاشتو کې د بشر لاسد رژیم پر ضد مخالفینو د لیرې کولو لپاره د ډیپلوماټیکو ټولو سربیره د سوریې بیلابیلو ښارونه د چاودنو د یوې څپې شاهدان وم. د ملګرو ملتونو منشیبان کې مون ویلي د سوریې رژیم له هغه اوربان څخه سرغړاوی کړی چې د نړیوالې ټولنې د استازي کوفی انان په منځګړی توپ ټینګ سوی وو. د جمعې په ورځ سپینې ماڼۍ وویل دوی دې ته خفه دي چې بشار الاسد د سولې په برخه کې ژمنې نه دي پر ځای کړې، نو امریکا به هڅه وکړي چې د نوموړي پر رژیم نور نړیوال فشارونه هم زیات شي. وروسته تر دې چې د اوکراین په دینا پیترو پروس کې څلور چاودنو وویشت کسان ټپیان کړه، امنیتي هڅې په دې ښار کې زیاتې سوي دي. پرون د اورګاډي له یو تمځای یوې سینما او یو پارک سره دا چاودنې وسوې. پولیس وایي بمونه د ډیرانونو په صندوقونو کې ځای پر ځای سوي وه. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ویتالی ایزاخار د څېړنو لپاره دغه ښار ته ورغلي. د اوکراین ولسمشر دا چاودنې ټول هېواد ته ګواښ بللی او د څېړنو لپاره یې یوه ځانګړې ډله ټاکلې ده. او د تهران د پولیس مشر حسین ساجادیانا وایي په تهران کې د هغو کسانو خلاف نوی کمپاین پیل کړی چې د حجاب او لباس په برخه کې ټاکل شوي اصول نه مراتوي. ایرانی رسنیو د تهران د پولیسو د مشر له خولې ویلي دوی به هغه کسان ونیسي چې د په وینا نامناسب لباسونه تولیدوي او یا یې واردوي. د یادونې وړ ده چې په ایران کې هر کال زرګونه ایرانیان د دا ډول کمپاینونو پر مهال نیول کیږي او جرمانه کیږي. پولیس له ښځو غواړي چې د اسلامي شریعت سره سم لباس او جابتي واغوندي. دا ودا افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه په پاته خبرونه کې احمد شبر له تاسو سره دی راسره ملوسی.
که چیرته تاسو د ازادي رادیو دغه خبرونه نوي اوریدلي، کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټ پاڼه ته ورشئ. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com او هلته تاسو خبرونه اوریدلی شئ او نور مطالب هم لوستلی شئ. کابل، اسلام آباد او واشنگتن له طالبانو سره د سولې نوې پلان طرح کوي.
د نړیوالو هیوادونو استاد ملګرو ملتونو کې خپل منځ کې یو کاري ګروپ رامنځته کړي.
په روانه خبرونه کې مو د همدې هڅو په ارتباط د سولې د عالي شورا یو غړی راشغولای.
دا بحثونه اسانه هم دي او توافقات هم ډیر امیدوار دي. زه خپله ډیر امید لرم چې دا به څه مشکل نه کې پیدا.
په خبرونه کې مو په تخار ولایت کې د زورواکو له خوا د کوچانو د سرځایونو د ګرځولو لستونځي خبرو او په بادغیس کې د سیل ځپونکو له شکایتونو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم خبرو. د خبرونې میلمه ډاکټر دې پښتنې ته ځواب ورکړي. چارواکي وایي په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او امریکا درې اړخیزه غونډه له شو نتیجو سره پای ته ورسېده. د درې وړو هیوادو استازو پرون پریکړه وکړه چې د هغې ډلې طالبانو لپاره چې د سولې له بهیر سره یوځای کیږي مسؤون شرایط رامنځته کړي او همدارنګه د سولې له بهیر سره د طالبانو د یوځای کېدو نورې لارې چارې ولټوي. د دې موضوع تفصیل له اجمل انت خاور.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي مارک ګروسمن د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال جاوید لودین او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال جلال عباس چلانی سره وکتل. جلال عباس چلانی ویلي درې واړو اړخونو په دې صلاح وکړه چې یوه ډله به جوړوي او هغه ډله به په دې اړه څېړنه کوي چې هغه طالب مشران چې غواړي د سولې په بهیر کې برخه واخلي په څه ډول په دې بهیر ورګډ شي. خاغلی جیلانی خبر اعلانو ته ویل دی غونډې مهمه لاسته راوړنه لرله خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. نوموړي همدارنګه د ځانګړې ډلې د جوړېدو په اړه هم ډېر جزئیات په ډاګه نه کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاوید لودین هم خبر اعلانو ته ویل موږ باید هغه کسان د سولې په بهیر کې ورګډ کړو چې په افغانستان کې د سولې ژوند غوښتونکي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو چارواکي ویل د درې اړخیزې غونډې څخه یې تمه دا وه چې د طالب مشرانو د تور لیست څخه پر ایستلو او پر هغوی د لګیدلو محدودیتونو پر لرې کولو به غور وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نومونو پر لرې کولو به په بله درې اړخیزه غونډه کې خبرې وشي.
کاری گروپ رامنځته کړي ترڅو ملګرو ملتو د بندیزونو د لیست نه هغو طالب مشرانو او طالب چارواکو د نومونو د ویستلو په اړه باندې کار سره وکړي، همکاري سره وکړي چې هغه د افغانستان دولت سره د مستقیمو مذاکراتو او خبرو اترو لپاره آماده کیږي یا آماده دي.
افغان حکومت چې له اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د خبرو اترو هڅه کوي تر اوسه یې په دې برخه کې کومه څرګنده بریا نه ده ترلاسه کړې. دوی وخت په وخت له پاکستانی چارواکو هم غوښتي چې دغه طالب مشرانو سره د ورته د خبرو اترو زمينه برابر کړي چې ګمان کیږي په پاکستان کې ځانونه پټ کړي دي. امریکا د یو شمېر طالب مشرانو د نیولو او یا وشلو په بدل کې جایزي ټاکلې. همدارنګه د وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر مشران د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. خو اوس ټاکل شوې ده د امریکا، افغانستان او پاکستان له استازو څخه یوه ډله به جوړه او پر دې به غور وکړي چې یو شمېر طالب مشرانو ته څنګه د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو خوندي لارې برابرولی شي.
په راپورټ کې مو واورېدل چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او متحده ایالاتو په درې اړخیزه غونډه کې پریکړه وشوه چې درې وړه هیوادونه به د هغو افغان طالبانو لپاره چې د افغان حکومت د سولې په اعلان شوي بهیر کې د ګډون لیوال وي د یوې مسونې لارې د موندلو لپاره پر لارو چارو غور وکړي. وسلوالو طالبانو ته چې د سولې له بهیر سره به یو ځای کېږي د خوندي لارې برابرولو معنا څه ده او په دې کې به د افغانستان د سولې د عالي شورا ونډه څه وي؟ احمد تکل د سولې د عالي شورا له غړي مولوي ارسلا رحماني څخه دا پوښتنه کړې.
ما په نظر کسان چې د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای کېږي طبعا هغه مشران د طالبانو دي چې هغوی د ملل متحد لخوا د امنیت شورا لخوا په تور لیستو کې راغلي دي او تاجرات بین ملي ته لګېدلي دي او مصون نه دي، نیول کېږي، بندیان کېږي، ودا کېږي. نو دغه به معنا دا وي چې هغه کسان چې راځي د سولې له بهیر سره جای کېږي یا مذاکراتو خبرو راځيږي باید هغوی ته مصونیت ورکړل شي.
مولوی صاحب، په دې کې د افغانستان د سولې د عالي شورا نظر څومره غوښتل شوی؟
د عالي شورا نظر خو همیش لپاره د ټولو واحد نظر د متفق په دې چې د مذاکراتو لپاره باید هغه شیان رامنځته یو شي چې هغه معنی د مذاکراتو دي او په یو قطار کې د موانعو دغه د تورو لیستو شاملېدل او د دغه طالبانو د مشرانو د ځینو کسانو په سرو باندې انعامونه ښودل چې ازبندي ونیول شي یا مړه شي، تاجرات په دې بندل لګېدل، بندیزونه نه تنها طالبان د حزب اسلامي او رهبري او طالبانو دغه ډېر ضروري شي دا لرې شي. دا د عالي شورا صلح نظر هم ده، د مشخصي نظر هم ده، ټولو غوښتنه د افغانانو ده. دا هېڅ امکان نه لري چې دوی تر څو پورې په دغو تورو لیستو کې یو دا تاجرات په دې باندې وي او دوی د مذاکرات ته حاضر شي یا د دوی صلح ته راشي.
د پاکستان ونډه ستاسو په نظر په دې کې څومره ده؟ څومره کولای شي چې په دې چاره کې مرسته وکړي او د وسلوالو طالبانو مشرانو ته له افغان حکومت سره د خبرو اترو په برخه کې مرسته وکړي او هغو ته د امکان برابر کړي؟
تر اوسه پورې موږ تاسو معلومات لرو چې پاکستان کې ډېر زیات مهاجر افغانان دي او د دغو مهاجر افغانانو دغه څوک چې جنګېږي یا هغه څوک چې مخالفین بلل کېږي یا طالبان بلل کېږي د هغوی خامخا دي، هغوی قوم دي، هغوی خپلوان ټول پاکستان کې دي او د پاکستان حکومت د پنځه سو کالو د شوروي اتحاد یا شورا له وخت تر دې پورې د افغانانو سره دومره بدل شوی ده دومره نزده شوی ده چیز فرق که نکیه ده افغانی ده پاکستانی نو پاکستان دیر مهم ده پاکستان ایچ امکان بوریش افغانستان که سوم هراشی هرامی راش
که دا سفرس کوچه دا اقدامات وشول افغان امریکایی و پاکستانی کارپوهانو خپل نظریات سر را غوند کرل دی امریکا حکومت تای وسپارل لده نورست گام بدسوی مولی صاحب رحمانی او تاسی سمر امیدواره یسته چه دا با دی سول دی خبرو دی عملی پایل سرم رست وکلیشی
دی سول عملی پایل بدغاوی چه طالبانو سر مخالفینو سر بحث با مشخص موضوع اجنده مشخص باندې وشل کړي بندیانو موضوع باید بحث وشي زیات شمیر طالبان په مسیران ګوانتانامو کې دی پاکستان کې دی افغانستان کې دی امریکایانو سره دی دی افغانستان په بندیخانه کې پراته دی بحث وشي دا معنی چې دوی ډېر اخلاص شي نه بحث وشي دا یو داسې موضوع دی چې کوم ښه شرط دی بحث نه لري همدارنګه دی افغانستان په مار باندې بحث وشي دارنګه دی دوی په مسؤلیت باندې بحث وشي داسې په قدم قدم باندې دې مخته ولاړ شي دا بحثونه له دوی سره او دا بحثونه آسان هم دي او توافقات یې هم ډېر امیدوار دي زه خپله ډېر امید لرم چې دا به څه مشکل نه کې پیدا
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي ارسلا رحماني په یوې خبرتیا پسې مو په تخار کې د کوچیانو له ستونزې خبرو
تازه دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت خپل وکړئ
د تخار ولایت د عین قلعه ولسوالي مالدار او کوچان شکایت کوي چې څړځایونه زورواکي ورانوي لسمی دا سادی راډیو خبریال نور محمد سهیم رپورت لري چې همدې ولسوالي د کوچانو د یو استازي ملک موسی په څرګندونو پیلی شي
ماشار مستقل دا زنګل قطه سوی دی چاره ورسی بس زیاتی دا زنګل اجاره کی وروره پیسې ځنی اخلي بس دا امر ورکی وای ورسی اجاره کی قطه کی ارزه مو وکړه والی ته ورلو چا وروره موږ د زنګل کچری دا ملت افغانستان د امزکه په کار دی آیا دغه مالداری او په کار نه دی کزا مالداری په کار نه نو دا امر دی وکړي چې وروره مالداری قطه سی میز وروره اوس وای مستقل دی ورکسی
دل دیامل کوچانو تا دور پی خستون زو پو باب داسی وویل
تکلیف داغیو چی مر مستقل زیتی داغیو میرلورو دوی میرلورو غاری تمو لیدیلی آیات تایی نسی کسو کچیر مر داغا افغانستانیو مقصد یه سره مثل پغام کی نده زیرات زیتی مدیر دا زیرات سی مر مستقل دا زنگل مربوطا دا داغا دی وای وروره والی زما په کول نه کوي زهر مرکز سم زنګو مارکې زنګو مې سړی زما په غام کښې نه دی نو چې داسې وروره موږ مالونه خرڅ کړو خو خرڅېږم نه یو هډوکې دي بالا بله چاره نهشته څنګل کښې دېخوا تری دریا تاخینې دریا یې همو پراته یو دېخوا ته دا خلک درګرد امرونه را وړي وو سړي وو زیاتې موږ یې بېخي په حالات بد کښې قرار لرو زیاتې دا خپل د عمره اوس موږ بېزاره سوي
په پای کښې ملک موسی خپله غوښتنه داسې مطرح کړه
دولت ته موږ دغه غواړو چې وروره موږ حق حقوق ولې نو پایماله شي ولې موږ داسې بېساتره شو ولې موږ داسې مالې مواشي مو د لاسه دمبی نه ولاړی وروره پېنځه کیرې دلته پراته یو کښې تخمیلان پېنځه کیرې پاسه پېښې حساب یې کړو اووه سوه اته سوه کوره دي وټاکونه مو چاپاس عارضې مو ورکړې ته اوس دولت خو لکه موږ سره چا وروره د روپۍ کومه کړې هغه خو دې هم توره بلا ورپسې شي اوس موږ دغه غواړو چې دغه مالچار وروره دا ډبرو کښې چې پراته یو دا موږ مالونه دي نه را باندې ورکوي دغه دې نه قطع کوي والي صاحب دی ولس قدر مقصد د خدای وبېرېږي دا دغونې چې خوري خوري په هغه مور نه سه اخر دغه د حیوانانو رخص هم زیاتې سترګې ورته د خړې وه دغسې هم زیاتې د ده اسخې نه و زیاتې خلک ورځي پیسې اخلي او د زیاتې امر ورکوي
د تخار ولایت د عین قلعه د ولسوالۍ د کوچیانو استازي ملک موسی له مرکزي حکومته وغوښتل چې د دوی د څړځایونو د ساتنې غم دې وخوري د افغانستان له شمال لوی ختیځه د افغانستان شمال لویدیځ ته ورځو او هلته هم یو شکایت په بادغیس کې وروستیو سیلونو خلکو ته زیانونه اړولي دي خو دوی له مرکزي حکومته غواړي چې له دوی سره دې مرستې وشي په دې ارتباط له سیمې شرف نستانکزی رپورټ لري
د بادغیس ولایت د رایبوم سیمې څخه ګڼه ولسي خلکو د وروستیو اورښتونو په وجه د سیلابونو د مالي زیان او حکومت د نه پاملرنې شکایت وکړ
بس د دریبه متمان کوم پر نام د شیرالی باندې دغه زنګ ما ساته ویلی دی چې موږ دغه د ګوره دلته شل پنځه ویشت ډېر څلوېښت نفر ولاړ دي زموږ د کناري کوي باغونه یې وړي دي کورونه یې وړي ولې یې وړي دي دغه زموږ ډاک تر یو ځایه پورې مروره ورسوو دا و د یو باغچې پر اړخ موږ ولاړ یو چې سل دښتې دي ولاکه د سلو یوه خو لا سلامته ولاړ یي شپې شپې زراعات دغه هر شی دي ملکونه یې ډېر وړي ولا چې دلته سل نفر خو ولاړ نه دي مقدار میں دولت ہم خبر سے
پداورستو کې د افغانستان په بیلا بیلو ولایتو لري دغه منځ بادغیس کې هم موسمي بارانونه وشو چې په مالی زیان سربیره د انسانانو د سر زیان هم لري د دغه ولایت د والی وین سي شرف الدین مجیدی په لومړی مرحله د سیلابونو خبر تایید کړ. ازادي رادیو ته ویل څلور تنه ولسی خلک وجل شوی دي 2000 شاوخوا کې کرنیز ځمکې ویجاړه یو شمیر ونی سیلاب چپا کړې او ډیری رمې هم په مخه وړې دي. پښتنه دا ده چې موسمي بارانونه خود سنوینه بلکې لکه نوم څخه چې ښکاری په خو هم تکرار شوی خو تر تاوانونه ګټې ډیر لرلې. اوس څنګه موضوع می د هرات پوهنتون د زراعت د څانګې وښوون کې عبدالستار فاضلی سره شریکه کړه. لوی عوامل طبیعت سره د انسانانو یا سیمه ایز خلکو جفا وبلله.
یک از عوامل خیلی عمده و مهمه که وغان د سلاب
دی وای د سلابونو د راوتو یو له عواملو د ځمکې په سر د ونو او بوټو له منځه وړل دي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست تیرو وختونو کې په دښتي او غرنیو سیمو کې ځینې بوټي او ونې موجودې وي چې د خپل د سلابونو د مخنیوي او چاپیریال د ساتنو لامل کېده. مګر له بده مرغه ځینې خلکو د شخصي ګټو په خاطر بوټي وڅ کړل. طبیعي خبره ده کله چې باران وریږي مانع نه وي او سیلاب راوځي. باید ووایم چې بادغیس هم یو له هغو ولایتو څخه ده چې غرونو کې یو شمیر خلکو د پستې ځنګلونه غوڅ او یا هم وچکالي سیمه کې د سارایي بوټو د وچېدو لامل شوه. خو تر کومه ځایه چې د سیلابونو خبره شوه سیمه ییزه خلک د عاجلو مرستو د ورسېدو هیله لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
کابل رسپانو نن څه خبره کړې دي؟ حمید محمد کتن اورته کوي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د طالبانو په رهبری شورا کې د اختلافاتو په مسله هم بحثونه کړي. ملي باور نه دلته رسپانو په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې مولوي اغاجان متسم چې د کوټه د شورا په خوانی مشر وو د همدغه شخړو اختلافاتو ښکار شوه دي. رسپانو دا هم لیکلي چې مولوي اغاجان د دغه اختلافاتو له کبله په کراچۍ کې تر مرګونه حمله لاندې هم راغله او اوس مهال په ترکیه کې تر درملنې لاندې ده. د رسپانو په وینا په مولوي اغاجان د مرګونه حمله یو اساسي علت ده چې د دا غوښتل چې طالبان باید د نور څه ترڅنګ یو سیاسي تحریک هم وي او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې باید بشري او پراختیایي کارونو ته هم اجازه ورکړي شي. ورسپاڼې په مولوي اغاجان ته د حملې او بل لامل ته هم اشاره کړې او لیکلي چې د تر ډېره غوښتل چې طالبان باید د افغانانو بشري حقوقو ته درناوی وکړي او د سولې خبرې پیل کړي. سرنوشت عدالت ورسپاڼې د طالبانو په مشرتابه کې په همدغه اختلافاتو بحث کړی او لیکلی دی چې پر مولوي اغاجان مرګونه حمله ده او خودله چې هیڅوک نشي کولی چې د کوټه د شورا اوامر له پامه وغورځوي او څوک چې دا کار کوي لوی خطر په سر اخلي. ورسپاڼې لیکلی چې مولوي اغاجان هغه مهال د طالبانو په مشرتابه کې خپل باور له لاسه ورکړ چې د په خلیجي هیوادونو کې له اروپایي چارواکو سره په خپل سر د سولې د خبرو لپاره پټ تماسونه ونیول. ورسپاڼې لیکلی چې په مولوي اغاجان باندې له مرګونه حمله وروسته هم د ځان له طالبانو جلا نه بولي او وایي چې په ترکیه کې د پاتې کېدو اساسي علت د درملنه ده. محور نه دلته رسپانې به لیکلی چې په ترکیه کې له مولوي اغاجان سره شوی چلند طالب مشران ورخطا کړي چې هڅه نه د دوی نور قومندانان هم ورته لاره خپله کړي. د رسپانې په وینا په طالب مشرانو کې دا ویره ځکه موجوده ده چې دوی نشي کولی د مولوي اغاجان په څیر د کسانو ځای بیا ډک کړي. له طالب مشرانو سره په ترکیه او نورو هیوادونو کې د دوی د جګپړو چارواکو د پناه اخیستلو ویره په داسې حال کې پیدا شوې چې ویسا خپلواکي ورسپاڼې به لیکلي چې د اسلام آباد په درې اړخیزه غونډه کې بیا د حقو طالبانو لپاره د خوندي لارو په موندلو ټینګار شوی چې سوله غواړي.
داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې ویل کېږي په افغانستان کې یو شمېر خلک په کلیو او بانډو کې په پټه نجونو ته د تعلیم زمینه برابروي. البته د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د جګړو له امله ښوونځي تړل شوي دي، خو بیا هغه سیمو کې هم ځینې خلک دې ته لیواله دي چې تعلیمي مرکزونه پرانیستل شي او دوی خپل نجونې او هلکان مکتبونو ته واستوي. د دې موضوع جزئیات د فرح هیواد په راپورټ کې اورو چې د واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې او د پوهنې د وزارت د مطبوعاتي مسؤل ګلاغه احمدي وردک د مرکې پر استناد جوړ شوی.
واشنگتن پوسټ په افغانستان کې په شخصي کورونه کې د پټ ښوونځیو تر عنوان لاندې مقاله لیکلې ده. امریکا او ملګرو یې په افغانستان کې د نجونو او ښوونځیو د زده کړو لپاره په تیرو لسو کلونو کې په میلیاردونو ډالره مصرف کړي دي. د افغانستان د معارف وزارت د ارقامو له مخې د طالبانو د رژیم له وخته د زده کوونکو نجونو شمیر له 500 څخه 2.5 میلیونه ته لوړ شوی دی. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته د طالبانو د ګواښونو له کبله د ښځینه تعلیمي موسسو د پرانیستلو هلې ځلې ناکامه سوي دي. د واشنگتن پوسټ د مقالې په وینا ګڼ شمېر نجونې ښوونځیو ته ځي، خو د طالبانو له ګواښونو څخه آرامې نه دي او له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی اونۍ وړاندې په کابل کې د یونیسف د دفتر مرستیاله ویدیا ګانش وایي د طالبانو د تهدید له کبله په تېرو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې یو شمېر ښوونځي تړل سوي دي او هغه مثبت بهیر چې د نجونو د تعلیم په برخه کې پیل سوی و زیانمن سوی دی. د ویډیا ګانش په وینا کله چې وسلوال طالبان افغانستان ته ستانه سول، نو هغه ښوونځي چې د امریکا په مرسته جوړ سوي وو بېرته بند سول او نجونې د زده کړو څخه محرومې سوې. اما د افغانستان په ځینو سیمو کې یو شمېر پټ ښوونځي چې د طالبانو د رژیم پر مهال یې فعالیت کاوه لا اوس هم دوام لري. د ولسی جرګې غړی شکریا بارکزی چې د طالبانو د حاکمیت پر وخت یې د نجونو لپاره یو پټ ښوونځی پرانیستلی و، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دي سره له دې چې د پټ ښوونځیو پرانیستل د ښوونکو او زده کوونکو نجونو لپاره خطرناک دي، خو د زده کړې لپاره د دغو خطرونو منل شي چې خلک د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې د نجونو د تعلیم سره څومره علاقه لري. د پکتیا په یوې لرې پرتې سیمه کې چې سپینه نومېږي، 1.5 کلن سړی له خپل ورور سره یو ځای په خپل کور کې د نجونو د تعلیم لپاره یو پټ ښوونځی فعال کړی دی. دغه ښوونکي چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه کړې ده، د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دي د دوی په سیمه کې د طالبانو او اوسني رژیم پر وخت کوم بدلون نه دی راغلی. دی وایي موږ په یوه داسې سیمه کې اوسو چې د ډیموکراسۍ او ازادۍ څخه ډېره فاصله لري. د ښوونکي په وینا د ده په ښوونځي کې له 15 څخه تر 12 کلن کوچنیان لیک لوست کوي، اما په ښوونځي کې په کافي اندازه درسي او نور لازمي مواد نه لري. د پټو یا تر مځکې لاندې ښوونځیو په اړه مو د افغانستان د معارف وزارت د مطبوعاتي مسؤل ښاغلي ګلاغه احمدي وردک څخه وپوښتل چې که د پټو ښوونځیو خاوندان د معارف له وزارت څخه مرستې وغواړي نو د دوی ځواب به څه وي؟ ښاغلي احمدي وردک وویل
منندویو د خلکو څخه چې د پوهنې له وزارت سره دوی مرسته کوي. زموږ هر فعالیت او هر ګام په ښکاروي او په ښکاراتو کې به د افغانستان د خلکو او د عمومي ولس په خدمت سره وړاندې کېږي.
وردک صاحب، زما اصلي پوښتنه دا ده، مثلا یو ښوونکی، مثلا زه د افغانستان په یوې داسې سیمه کې زه یو ښوونځی لرم چې هغه د پوهنې له ریاست سره ثبت او رجستر نه دی. د ښوونځي درسونه د افغانستان د تعلیمي نصاب سره په ټکر کې نه دي، اما زه نسم کولای چې په یوازې توګه دغه ښوونځی مخې ته بوزم. زه د دې لپاره درسي موادو ته ضرورت لرم او په شای چې یو شمېر ښوونکو ته هم ضرورت ولرم چې هغو ته معاش ورکړم. که زه راسم ستاسې د مرستې غوښتنه وکړم، تاسو به زما مرستې ته راودنګئ؟ یعنی د یو ښوونکي سره به مالی مرسته وکړي چې هغه ښوونځی پر مخ لاړ شي، لیکن هغه ښوونځی پټ دی، هغه ښکارا نه دی.
هغه ښوونکي او هغه زموږ قدرمن علمپال او فرهنګپال وزیري چې دوی د پوهنې له نظام سره مرسته کوي، دغه د افغانستان د پوهنې له نظام سره مرسته ده چې هلته کوم څوک تعلیم یافته کوي، بلکې د افغانستان د پوهنې وزارت د جوماتونو او د ملا امامانو څخه هم د هېواد زده کړې د ښوونکو په توګه کار اخلي. موږ په هره ممکنه وسیله چې د افغانستان خلکو ته تعلیم رسېږي او دوی ته زده کړه رسېږي او دوی ته ښوونیز خدمات رسېږي د پوهنې وزارت ملاتړ کوي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
احمد الله له خاص کونړ پر استولې سمس کلی کې زموږ په ولسوالۍ کې سیل مالی زیانونه اړولې دي. هارون رشید هم له کونړ اسمس لري. دی لیکي د څوکۍ او خاص کونړ د ولسوالیو ترمنځ پر پله له غره کاڼي ښویېدلي دي. هیله ده چې مسؤول کسان د لارې د خلاصېدو غم وخوري. صادق له لغمان پر استول اسمس کې لیکي د لغمان د دولت شاه ولسوالي خلک د اربکیو د بد چلند غلا او نورو اعمالو نه په تنګ راغلي دي. دولت باید دلته اردو راولي شي. اکبر صادق هم له لغمانه اسمس راستولی دی. دیلی که د افغانستان اجرایه، مقننه او قضایه قوې هر یو پر رشوت کې اخیستلو کې د اول مقام ګټلو کوشش کوي. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ یونیس پروګرام لرو او همدارز مو به مو له دې خبر کړو چې نړیوال بانک